السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت اسیا ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د امریکا ولسمشر وایي چې له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک لري پایل خبرونه کېږي د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه ولسمشر بایدن وویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې سي د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختې نامعلومو وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی
باندې پوزا او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو څو ځلې مخکې هم دغه شن په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشه شوي دي
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی په خوست کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې لپاره د ملي اردو 1190 سرتیري په دنده وګمارل سول د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میروای صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي
دا موږ ډېر د افتخار ځای ده دی خو هر ځای کې به ډېر خوشاله وو مګر موږ ته وخت نه ورکوم مطمئنه وسیږی یو لسونه په ټول خوست لګم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه د پکتیا هم نسو سره
د تندر قل اردو اړوند لواګانی په خوست پکتیکا پکتیا لوګر غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري د هند چینای سوپر کینګ لوب ډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یو ځل مکه افغان لوبغاړی فضل حق فاروقی په پام کې نیولی دی فاروقی په چینای سوپر کینګ لوب ډله کې د جنوبی افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي فاروقی ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلې دو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي فاروقی چې کین لاسه توپ چون کړي تر اوسه په 200 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټونه یې اخیستي دي د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یو ویډیوي مرکه کې وویل
12 دنې زه پکې
دولس ورځې پخوا یو څلور تلویش کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ دا حقیقت یې مشته نه وایو چې له 12 ورځو وروسته الکسی ناوالنی ډیر ناروغ شوی له ده سره څوک کتلی نه شي ښکاره ده چې دی پټوي دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي
لیونید وولکوف دغه ورځ ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندي دی چین په بریتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې پیکینګ یې په ناوړه ډول د درواغو او غلطو معلوماتو خپرول یادوي چین وایي دغه غلط معلومات د اقلیت ایغور مسلمانانو په وړاندې د چین د چلند په اړه خپاره سوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د دې لخوا دغه بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د بریتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر 9 افرادو لګول سوي دي دا تحول د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیان کې له بشري حقوقو د سرغړونو لقبل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ترنګلتیا تازه مورد دی په همدې حال کې سلګونو یغورانو پرون د ترکیه په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ دوی د چین په شینجیانګ سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې له ترکیه د کلک دریځ غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو ازموینه بې ثباتوونکی اقدام وباله او وی غندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پرېکړه لیکونو سرغړونه وه چې سیمې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون پنجشنبه وویل داسې نوې جوړ کړې توغندي ازمویلې چې په تاکتیکي لحاظ رهبري کېدل. د شمالي کوریا دولتي اژانس کی سی ان ای راپور ورکړی دغو توغندیو چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ سوي دوه نیم چونه سروکي یا سرګلولې لېږدولې. د خبرونې د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن وویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي خو تخنیکي ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د میتر لومړۍ پورې له افغانستانه ووځي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پرون په خپل لومړني رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب العجل عملي سي. زما اراده نسته چې هلته د ډېر وخت لپاره پاتې سو. موږ به ووځو خو پوښتنه دا ده چې کله به ووځو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووځي د دوی طی مراحل هغه پروسه ډېره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډېر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دوی اسلحې، د دوی بیسونه، د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې وځي، یو دا دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 نورو د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورمه ورځ د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان په راپور کې مو وردل چې د امریکا ولسمشر وایي چې له افغانستانه پر ټاکلي وخت امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک لري. ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې بر کابل پوهنتون د برید یو اصلي تران نیولی دی. ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوی کس حضرت علي پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بلخوا د کابل پوهنتون ځینې استادان وایي چې پر دې پوهنتون د برید 15 میاشتې تیریږي خو لا هم ځینې محصلان او استادان د ژورو چاپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
ضربه ای دزونه بند شد که دوی هم نگفتل چه خپل مهمات خلاص کرد.
درویش کلن حسیب د کابل پهنتون د عامه پالیسی پهنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل پهنتون په برید کې چې د تیر لمریز کال د لړم په 12مه وشوه له خپلو شاوخوا څلوېښت ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې 22 تنه نور ووژل شول. نوموړی د 15 میاشتو په تېرېدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخې خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال له بریدګرو په 2 مترۍ کې د یو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړ نو هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګاردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربه یي ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جګې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاوه.
د حسیب په څیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خود عامه پالیسی د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي وسدا پوهنځي ودانۍ لري او د تیر لمریز کال په سلواغ میاشت تورته تسلیم شوه او په کې ټول محصلان په عادي ډول خپل درسونه ته دوام ورکوي. خود وژل شوی محصلانو چوکۍ لا هم خالی خودل شوی. خاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانۍ د تیر لمریز کال د سلواغ میاشتې په 15مه نیټه پرانستل شوه او هر ورځ وته محصلان راځي خپل درسونه وایي. له نیکه مرغه نوې جوړه شوې ودانۍ د محصلانو، استادانو او د دې پوهنځي د کارکوونکو ټولې اړتیاوې پوره کړې دي.
محصلین و اساتید پوهنځي می باشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیاءالحق مرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت علي نومیږي چې په ابوسعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي مرخیل په خبره له نیول شوي کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بېګاه تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پانتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبره کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو 5 ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول. په دوی کې 2 تنه په اعدام او 4 نورې په اوږدمهالې بند محکوم شول. په همدې حال کې بیا حسیب وایي ممکن تر راتلونکي 2 میاشتو پورې د ده د پښو ټپونه ښه شي. خو د هغې ورځې ترخې خاطرې او د ټولګیوالو نشتون به هیڅکله هم د روح او ذهن آرام نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایشت سره نغښتی بولی. که څه هم تاریخ پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې لکه نورې نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نسته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو له لاس وهنو وروسته ډول ډول تبعیض ته د راپورونو پر اساس چې لمن وهل سوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي. روانپوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفرید شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوی وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوخېزېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
ښاغلی رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلند هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض ته لمن وهل شوي.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګې ګورو او کېدای شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض راکم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري که چیرته دغه تفاهم او دغه پوهه زیاته کېږي، تفکر زیاتېږي، مثبت رنګ راوړي او د دې تر څنګ کولی شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول یې د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کېږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغوی په دې تبعیض کې استعمالېږي. سره د ټول
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهېږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تېری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډېره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خوا یې د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام، هیله د نوی کال مو په خیر پیل کړی وي. د دې ونی په خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د استورو په اړه راته غږیږي.
په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې، استوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالاتې وي.
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهورې آلې په اړه راپور لرو.
تقریبا نو دا چې یو جاتانه چې شخوندور جاتانه موږ جوړو دا چې تبا وایي.
له ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو.
زه چې ویډیو کوم زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم، زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې که تر پایه راسره پاتې شئ وابه یې ورئ. جاپانی یا بینجو د موسیقي هغه آله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلې یا ورېدونکي ډېریږي. په جاپانی یا بینجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډېرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي. د موسیقي د دې آلې په اړه د راپور اورېدو ته مرابولم.
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخته د جګړې زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد له خټو جوړ دکان څخه پورته کیږي. هغه له کلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بینجو هم بولي د موسیقي دا هله ژغوي او جوړوي. د موسیقي دا هله په هلمند، روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوونکې هم لري. په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تود دی او خلک یې جګړو، بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي، خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي. جا جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار تور سوی خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ته به یې په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوه باره بیا د خلکو ته مور کوم ګراکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې ښه خوندور جاپانی مور جوړوه دا چې ته وخت غواړي دا نو تقریبا دا چې د لزر څه نیولې ده زه در نظره کړم دا چې ښکته شی چې بیا دی پنځه زره څلور نیم زره
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نورو ته هم د جاپانی ژغول ښودلی سي د جاپانی مینوال وایي جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مغفرالله سالار د ارزګان ولایت اوسېدونکی او د جاپانی مینوال دی هغه وایي
واقعیت هم که وګورو په جنوبي ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر غږ سره راټولېږي موږ خپله پر دغه جاپانی ډالې سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه ده د جاپانی اله موږ مخکې شل ملګري یا پنځلس ملګري به وو چې هر ځای به مو سره ناستو ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله غږول هغه پامه مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وایي چې زموږ ملګري اوس د جګړو له امله کم سوي دي ملګري مو د لاس ورکړی دي شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې دي
سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نامنی او په کوټو او حجرو کې د ناسمو شعرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقۍ د دې آلې نوم بد کړی دی خو نوموړی وایي د بیرته هڅه کړې چې د اله له شو شعرونو سره ژوندۍ کړي چې د مینوالو په زړونو کې بیرته ځای ونسي هغه څه چې ښایي د سردار محمد پر کاروبار هم ښه اغېزه وکړي سندرغاړی حبیب الله شباب وایي
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندرې په جاپانی کې ځکه ویلې چې ټولنه ولس لیواله دي دته چې دغه موسیقي ژغ واوري او دغه موسیقي کې سندرې واوري نو بیا زم دته ارڅو چې زیب پکې وایم دا خو تر دې د پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقي رنگ داسې بد کړی و چې په هغه کې ناوړه شیرونه ویل ناوړه شیرو څخه استفاده کوله نو په دې اساس باندې مې بیا دغه جنې سیمه ایز یو فرهنګي کلتوري کاکړی ویلې پکې چې وسا هغه په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک تر دې راهدف
دا چې ولې د موسیقۍ دې آلې ته جاپانۍ وایي دا مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپوښتل هغه وایي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دې جاپانی یا بینجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلکو به ژغول او ورسته د دې آلې په الهام خلکو دغه وطني آله جوړ کړه او د جاپانی نوم یې پرې کېښود د جاپانی په نوم دا موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغوونکي لري په ځینو سیمو کې دې ته بینجو هم وایي دا اله په ځینو سیمو کې له منګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبې یا دریا سره یو ځای ژغول کېږي او سندرغاړي ورسره سندرې وایي هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقۍ دا اله تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي
شفیع الله شباب د میدان وردګو ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو اوس په پېښور کې ژوند کوي نوموړی ښوونځی د اقتصادي ستونزو له وجې په دریم ټولګي کې پریښی او له پلار سره یې په کارونو کې مرسته کړې. شباب اوس لنډې ویډیوي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکي هم لري. شفیع الله شباب وایي د ده په څېر ډېر نور ځوانان هم شته چې د تمثیل استعداد لري، خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثیل وکړي. له شباب سره مو مرکه کړې، خو تر مرکې مخکې د نوموړي د یوې تمثیلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې د خلک به څه وایي.
چټی اخته په تاسو سمندک جنگ جوړو سره ویل تا په خا خوښه له ګولې دي سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری رکی ولی نه بخي
دماغ نه رسی وی وای په خلک بسوای
کوم دولا ولی خپه
ولا یار زیت نو کوز دا کړه دمر پیرا سره نه تاس ا دز مل پراله موري دي په پخې کوم
چټی اخته ولی ورز ما په خو کنه ورز سکه
مغز کار کی خلک بسوای
ولا سونډای مار دا درې میری پاره نن چاور په یلا کار کړي اوس سلوخت زر په اثر نهستا
چی شي اتا مازغ کار کوي سر په دې سر نه خیراتونه سکه چې به ور پسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلک لو پاره کې کې ثواب لو پاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لو پاره چې کې جمعه تلار چې دوه رکعت نه په ور پسې وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سوای وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالیونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته؟ یعنی کوم انگیزه باعث شوه چې ته راشي تمثیل دی وکړې؟
شوق می ډیر زیات ور سره، ما د عکسونو سره ډیر زیات شوق وم. یو ما کامرا یاد نه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې سره راواخیست. سټین خو د کامرې را سره نه و، په خښتو مې ځان ته کامرا کېښوده. ما ترا څخهسې یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیش وي. کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم. موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ملالو پلانکیه داسې دواسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطانې په لانجه یې سره اړی که نه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. آخر کې مرتوز ګوره دا ولاکه ښکاري، داسې ښکار نه ده کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړه. ما پوه شوې بس ما نوره مینه ورسره زیاته شوه. بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
د یوې ویډیو تمثیل دې که راته وکړې چې یعنی ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې.
الو ځونډۍ ګله څنګه ښې جوړې؟ په خیر یې؟ پیسې د سره راولګه ورونه دلته تربرونو د شهر هم د هغه نورو پیسې راولګه، دې پیسې راولګه. ته څه شي ته لاړې؟ څو قرآن ویلې خو پیسې راولګه که نه؟ ولې څه شي در باندې سوي؟ راځې رانه شې، پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکړه. سیالي
ویډیوګانې چې جوړوي، کیسه څنګه ورته پیدا کوي؟ یعنی خپله یې ورته لیکې که نه نورې کیسې راخلي هغه تمثیل کوي؟
ویډیوګانې اکثر د ما داسې وي چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم. اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته. ما یو ویډیو خوښه نه سي کړم، ماته اکثر ډیر خلک هغه لګي او ټوکه راولګي او هغه راولګي چې په دې ویډیو جوړه کړه. ما وس ما چی شو خوښ نه یم، زه ویډیو جوړوم نه څه مطلب یا پیغام پکې نه، یا زه نه جوړوم. چې کومه ویډیو ما خپله خوښه سي په خپل سوچ فکر منی جوړوم.
ډیر ځوانان ستا په څیر د تمثیل استعداد لري، په مجلسونو کې، د ملګرو په منځ کې، په کور کې تمثیل کوي، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي ویډیو دی وکي یا یو کار دی وکي چې دا د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي.
بالکل او نه کوي ډېر خلک داسې آیا ورته ښکاري. ما ته خپله په دې ډېر مشکل جوړ شوي کور کې. دا ویډیوګانې چې کله خلک کې مشهور شوم، ما ته کورنۍ لخوا هغه لخوا مشکل جوړ شوم. ما پرېښودې ویډیوګانې. پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره، دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا ورته ښکاري. نو باید ونه سي ګوره دې، موږ دا خلک چې دي که نه پردي سریالونه ګوري، مثال خبر خبر عملی کی سم خار سمر خبر پیغام زان منی عملی کی شکر الحمد شیر سدار سخی ذات و قدرم کی گی پدرند دستر که خلق را تا گوری شیر تداری دغنه بلا غطا غطا شیر تدار یاو دا یوتیوب پا اغا ورکی داد اقتصادی غطا ستیا دین و اغا یوتیوب نمی پیسی وراتلی دستی دیمیاستی سی او نور خود دست خاص غطا ماتی نست شوکی کار کن شوک میده
مخیل مرکی دی و خبر وکر چه اکثر کسی تا مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو لکیسو راخلی چې هغه څه وایي په ویډیوګانو کې مهم ډیره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړي یعنی ډیر تمرکز پام دی کوي که فکر کوي نه نور مسایل هم شته چې په هغه باید کار وکړي
ډیر کوشش وي موږ دا اول د ټولنې دا غده ریواجونه دي بد ریواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړ کړې و دی والک پلار و پات سوې د ورور و پات سوې د خپل خپلوان و پات سوې دا یغه سره مثال خبرې روپی نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې هغه ورپسې خیرات کوي خام خام هغه ورپسې خیرات کوي نو یغه غریب سره خو مثال خبر روپی نشته دوا ورپسې وکسه خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه به چا روپۍ هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپای زه ورسم ولې خپه وای ولا نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د څلوېښتي ده یا درېیمه ده اوس پیسې سره سره نسته چې خیرات به وکړم چانه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم وروره ما تاته خو دا ضروري نه دی چې ته خامخه خیرات ورپسې وکړه تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر هغه دي موږ کوشش هم دی چې ټولنې د رواجونه لږ سره برابر هغه کړي غیبات مثال خبر مجلس ناسی بیچارہ غیبات بکرا شروع کی لگ نور دسی خسان خبر سر وکی نور وکی دا ودن وکی زین رواجو نئی دا خیراتون وکی زین رواجو نئی تا پا کتلی پا ویڈیو گاڑی کستا خالا کی گوری نخور تا معلوم دینو
که تا تا دا دی موقع برابر شی یا تر دی خی امکانات درکل شی نو فکر کوی دا با تر دی دیر خی ویدیوگانی تولید نکه یا دی اقل تاسی خپلا دا حد سا کردی دا چه مثال دا کار دا غردول مبدل کردی یو چه با کیفیت وی کمرا ویدیو سب تی کنه کسی طول داسی وی چه آغا پا یو لوال میار وی زکا تاسی لیوزای را پیل کردی و دا شوق کرمو کم امکاناتو او ضرورت ده خلق پا لوال کیفیت یو شای در نگواری دا دی امکانات که در تا برابر سی یا تاسو خپل د هڅه کړی د چې په خپل ورکه کیفیت کار وکړي
د پښیمه ډیر هڅه کړی د چې په ورکه په ځای کار وکړي زه سزا سپه خبر کوم دا ما سره اوس کومه کیمرا ده د سزا ما نیم خور په خپل ټوله کې نیم مې چا کار سکریما د کیمرا په ځان ته واخیستل خه کیمرې دا نیم په ما چا نه کار سکړي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستل یو ماما مې د په جرمنی کې د مایک او ډیر اول به ما ویډیوګانو غږ ډیر خراب وو یا غره ته څه پیسې راوړل غلی لکه زه خو دا کوشش کوم پیسو اول ما دا ما وځي دا یوټیوب چینل نک پیسې راغلي خه کیمرا ځان ته خلم خه کیپیت بخسي او دا بلا خیډیر به خیز مونږ مثال خبر کامری او دیغه سیستم برابر سی خو بیا دا خی بس وس په دغه من کار شروع کړی غاول نم شي خيستی په دی وس شروع
تمثيل لچرتز دا کړ چا درو خو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی زس ویډیو کوم از ځان کې د سینار عالم چې ز تمثيل کوم زس وایم دا کړه مجلس کې دغه ناشیما پوښ وی دا ما خپل هم دغه
اس کا یو لن تمثیل بلم راتو کی داسی جالب تمثیل
دی بخیل ویڈیو تمثیل د خلک کی ډیر زیات خوخی دا ما د غلاب زم خلک ډیر کی خوخی کنم چی شی غنچه گل تم خدای موتر ورک اپازه ولا که موتر تشوی غتم خدای موتر ورک منتخ خدای ولی موتر نرکی سیغی تا خدای موتر ورکو توبه توبه
ستال تجربه نور جوانان سی استفاده کولیشی یعنی دوی باید تو کی هم هغه هنر چی لری ده هغه هنر ده غوڑی دو لپاره و هم ده دی لپاره چی ده دوی لپاره یو کاروبار شی
را دی سی جوانان تو خو بکار دی سی وردتی سوک لری کنه اسی یو نیم خویی اسی چی چا خبر بزن رشخان ویل دی آقا خب نه خوشی چا که وردتی هایی کولی سی آقا دی بلکل دی را شورتا ما تا دیر کسان وی ما ویدیو که سر واخلا ما ویدیو که سر واخلا زی گورم اسی چا که وردتی گورم ما یو الگ تا زن سر می راخیستی سو ویدیو گانی که دی ما سر نه ویدیو گانی که من پو مرم غرد اجمال نمی دا اجمال ما سو ویدیو گانی که زن سر واخستا خدا وسی زن تخبل وینس پیج زن تخلاص که لکه ما را وست دیتا چا که وردتی زیم را ولم پکار دی که کولی سی ورتیایی که ولی ندا خوب یو چا تا با سبق هم که اگه کی دسی پالتو ویدیوگان نسی مطلب یود دسی سی یو چا تا خوصی سی اصلاح یو سبق که ورسی لکه دیر سوچ پیکرو تا پکار دسی خونه دسی یو خنده ولی خنده خوب بویش ویقا یو نیم کدی که یو جوانای پویش تو که شروع کردی گاڑی واری خبری که یا نور خالا کمو تا خاندی دا خوی دسی خونه دا یو خنده ول تو خو یو طولنی تا یو سبق یو چیش و اصلاح خو میسج خوطوار که یو پیغام خوطوار که کنه دسی خونه دسی یو خنده ولی
جرا صدبی جرګه لته رو دیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي جرا صدبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو د راټولېدلو او لنور ادبی ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدله شوې زموږ همکار صالح محمد صالح د جرا صدبی جرګې لوی وتلی غړي امان افریدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان
کراچی ډیر ستر ښار دی د دنیا د پښتنو هم د ټولو ستر ښار دی څلوېښتو لکو نه بالا پښتانه دلته میشته دي نن هم که څوک راشي د دې خاورې اصلي باشندګان چې کوم دي هغه قدر کوي او دلته ښه په عزت سره روزي ځان ته پیدا کولی شي د ادب چې کوم پوزیشن دی پښتو ادب هغې ته هم په شلګاو ټولنې دي چې هغوی کار کوي ځای په ځای خپلې اسانتیاو مطابق چې کوم ځای کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړه کړي او شلو نه به سیوای ادبی ټولنې زما تعلق چې دی هغه د کراچۍ جرس ادبی جرګه بین الاقوامي شهرت لري ریاست تسلیم دی الله وبخښي په دې دنیا کې نشته کیسر افریدی دی الله ژوندی لري او نور ملګري څوک پښتونخوا کې دي څوک د ملک نه بهر دي دغه یوه مضبوطه اداره جوړه کړې ده ډېر فیس تېنا رسېدلی دی پښتنو ته په ادبي حواله باندې نغې په دنیا کې تاسو کتی شئ پېژنې بهیم رحمان بنیری جرس پیداوار دی ظفر صافی دی جرس ادبي جرګه داسې تنظیم دی نظم ضرور لري خو داسې نظم لري چې دام ریکارډ دی چې د هغې عهدیدار نشته
آیا جرس ادبی جرګه یا نور ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیرې په کراچۍ کې شاوخوا شلو ته رسېږي په نورو ایالتونو کې یا نورو هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي
ربط خو ضرور شته پښتانه چې چېرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادی طور بانے و اجتماعی طور بانے پر دوارا حوالو بانے ربط لرو دا افغانستان ملگرو سرا یورپ کے امریکہ کے جی کمبل گری دی داغی سرا ٹھولو سرا دا جرس ادبی جرگے او دا جرگے دا ملگرو انفرادی رب شتے دا جرگے کم کار و زیار دے آغا جوت خبر دا ٹھول دنیا فرنگی ملگری ٹولنی پیسے تو ملگری انفرادی طورم پر آپ تکیوی سو سم زمین دا کیسر افریدی یو کتاب غالباً لکھ لوری تنقیدی مضامین دی مکالی دی او سیریزی دی مختلف کتابوں داغی مجموعہ دا افغانستان نعمت اللہ صدیقی چاپ کلا پیخور افغانستان ننگرہار کابل پورے تعلق ساتو دا ہر میشتی پوڑمبی اتوار دا جرس دا بی جرگی اجلاس وی او زیم وطا پتا دا مونگ دا سے آغا نشتے دفتر نلرو دلتے پارک دے پارک کے کینو عوامی زیادہ ہے مسائل کی پابندی نہیں اور نہ چاہے احسان وی روان نے
تاسو خپل هم شیرونه لیکي او لیکنی کوي او په ټولنیزو شبکو کې خبروي هغه فرهنګیان چې تاسو ترڅنګ په کراچی کې فعال دي څه ستونزې لري او څومره فعالیت ته زمینه برابر ده
سل په سلا مزدور کار دي محنت کش دي طاهر افریده روزګار استیبل شو دی ډیر ښه ٹرانسپورٹ کار کئی آگے شروع کرے دا خو طاہر صاحب چاول اول کرے اور آگے ٹیکسی بھی چلاول مزدوری کرے دا باقاعدہ روزانہ ٹیکسی چلاول ہے دے محنت کرے دے اور پتہ حساب مانے آگے جو ادارہ ٹیبل کرے دا بل ترزوے وہ پارٹنرشپ درے خونے میں بلا مثال بد ریاض تسنیم واخلم اللہ پاک دیو بخی آگا جس پولیس کی نوکری کرے ہو کانسٹیبل ہو کانسٹیبل برتی شو ہو پولیس کے کلا مر شو اللہ دیو بخی نو آغا وقت میں آغا پا آغا او دے بانے کانسٹیبل بانے کانسٹیبل واغے نا اولدار نشو صوبیدار نشو حکومتی سطح بانے زمون سرا مرستے نکی دو برابری دی علاقے مم داسی دی چے حکومت اکثر ترقی یافتہ کارونا ڈیولپمنٹ کارونا چی دی آغا دیر کم کی گی کس پروگرامی یا لگا غنی خان په حوالہ سے پروگرام کو یا خوشحال خٹک یا رحمان بابا آرٹس کونسل پارا سہولت فراہم کرے ہو زیرا کرے ہو اغل تم پروگرام نے ڈیر شے کڑی دی کہو
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوري که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن وو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو استوره شاته پرې خدا او خلق په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هرڅه وبینی تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کیږي د استورو په اړه مو لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې دا مرکه په پایل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې له تالاندې نه وډار شو
یو زل کله چلمر رو خود تعجب وک چه دات سده شپا او تیاره ده پار پسر پوره وچ وڈار شو بات ورته جالبه و دغه ټول پدې دی چې د ذهن یې تر د بهر مصروفه و د اساطیری قدرتونه ښکارېدل. د همدې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه یې اساطیری ژوند دی، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړې، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړې. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت زان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالاتې وې. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړو او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي فلسفي حالت ته ځي او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق چې مندلی دی په کاڼه یې وشتلی خلق. دړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري. دړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري. د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا. داسی دیر دبل پتور دل تا وجیلی خلق. دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا. دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا. ددی قصاب تیغونو وینی جړولی خلق. د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق. جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده. جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده. په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق. په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په وروستیو شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درتا دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش هر دوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار وے دا سرنگ چ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا کمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے گڑے دے ادا گانو موسی پیتا مستان دے زنگ دل ادا گانو موسی پیتا کاسے پیا وفلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے سر گو بلے دے تگڑے دے.